ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د یوې بجې په دې خبري غړې کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني د خبرونو لپاره سره ګل آیاز او د ټکنیک په برخه کې را سره اکرام مسکین یار ملګری دي د 2014 ولسم مالی کال لپاره د پاکستان بجټ باندې د اپوزیشن سرګندونه د دې خبرونې د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنی او سیمهیز موضوعات مدر له هم راوړي د خبرونې پر وسته نیمه کې د پښتون افغان وطن د بیلابیلو سیمو په اړه ونی د خبرونه تړون هم لرو خوول خبرونه د ګل آیاز
ستړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو په وفاقي بجټ نیوکې کړي بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت نوې مالی کال بجټ د نهې په ورځ وړاندې کوي د افغانستان حکومت د واشنگټن هغې پرېکړې هرکلی کړي چې په هغه هیواد کې د امریکایي فوجیانو رول پراخوي او د شام په دمشق ښار کې په دوو چاودنو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غړو پرون په یو غونډه کې په وفاقي بجټ نیوکې کړې دي او ویلې دي چې د راتلونکي مالي کال بجټ مبهم دی او په دې اړه حکومتي دریځ روښانه نه دی پرون په قومي اسمبلی کې په بجټ بحث کې برخه اخستونکو اپوزیشن غړو ویل چې حکومتي ترجیحاتو کې د ولست لپاره د خیر ښېګڼې کارونو شمیر کم دی او د حکومتي غړو رویه هم غیر سنجیده ده ځکه د پارلمان مهم غونډو ته هم ناراضي د پیپلز ګوند غړي نفیسه شاه ویل چې حکومتي غړي د فوزي هډکوارټر په بلنه په سمدستي توګه الته ورځي خو د پارلمان غونډو ته اهمیت نه ورکوي دوی ویل چې د پاکستان په تاریخ کې په لومړي وار داسې شوي چې د ویډیو لینک له لارې د بجټ منظوري ورکول کیږي د تحریک انصاف غړو هم په بجټ تنقیدونه کړي او ویلي دي چې حکومتي غړي د بجټ پر ځای د اپوزیشن غړي غړو سپکاوی کوي بلخوا د واکمن مسلم لیگ نون غړي چودري حامد حمید پارلمان ته ویل چې دا د ملک په تاریخ کې تر ټولو غوره بجټ و بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په دریم وار د نوي مالی کال بجټ وړاندې کول ځنډولې دي د خیبر پختونخوا حکومت به د نهې په ورځ اوس بجټ وړاندې کوي د سند حکومت د 2014 او 2015 مالی کال لپاره د 8.9 ارب روپو بجټ منظوري ورکړې ده بخنه غواړم بجټ وړاندې کړی دی د سند صوبی خزانه وزیر سید مراد علی شاه پرون په صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کړو چې پکې 2.25 ارب روپۍ ترقیاتي پروګرامونو لپاره ځانګړي شوي دي د خزانه صوبایي وزیر په خپله وینا کې ویل چې د بجټ لوی برخې څلورو څانګو تعلیم صحت امنیت او بلدیتی ادارو کې په ترجیحي بنیادونو ویشل شوی دي په راتلونکي مالی کال بجټ کې به 500,000 کسانو ته نوکریاني ورکول کیږي چې پکې 10,000 د پولیسو په محکمه کې 10,000 په تعلیم او 3,500 د صحت په محکمه کې شامل دي د بجټ تر مخه راتلونکي مالی کال کې د تعلیم لپاره 160 ارب روپۍ مختص کړل شوی دي چې پکې لوی زده کړې ټیکنیکل او طبي تعلیم شامل دي د ایتلی یو غرختون کې په گلګت بلتستان کې د واورې پر سر خویدو یا اسکی په پیخه کې مړ شوی دی د پاکستان الپاین کلب پرون ویلي چې ویشت کلن لیونارډو کوملی په گلګت بلتستان کې د لیلا غر سوکی نه راخویدو چې دا پیخه رامسته شوه د پاکستان الپاین کلب بوان قرار هیدری ایف پی خبر ایجنس ته ویلي چې کوملی د لیلا غر سوکی چې شاخوا شپږ زره میټر اوچته ده له هغه ځای نه راخویدو یا اسکی یې کوله چې توازن وی وبایلو لیورانډو کوملی په 1800 کې غرونو ته ختل شروع کړی وو او فوټوګرافر هم وو د افغانستان حکومت د واشنگټن لخوا په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لاغوان ځواکونو سره د امریکایي فوجیانو ته د زیات واک ورکولو پرېکړې هرکلی کړی دی د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیری پرون ایف پی خبر ایجنس ته ویلي د امریکایي ځواکونو پراخ رول به په ځمکني عملیاتو کې د افغان ځواکونو ظرفیت لا نور زیات کړي وزیری ویل دوی په میدان کې نور فوجیانو ته اړتیا نه لري خو سلاکارانو ته ضرورت لري چې هوایي ځواک نور پیاوړی کړي د جرمني خبري ایجنس ډی پی ای د افغان ولسمشر ویان شاه حسین مرتضوی له قوله وای چې افغان ځواکونه له خپل امریکایي ملګري څخه هوایي او ځمکني ملاتړ ترڅنګ استخباراتي مرستو ته اړتیا لري سپینې ماڼۍ ویلي امریکایي ځواکونه په افغانستان کې نوې مشن کې برخه نه اخلي بلکې افغان ځواکونو سره فعال کردار ترسره کول غواړي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ د شام سرکاري رسنۍ وایي د دمشق په سندو کې 214 لږ تر لږه 12 کسان وژلي او 550 نور یې زخمیان کړي دي ویل کیږي په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي سنا خبري ایجنس رپورت ورکړی چې په 214 کې یو یې ځان وژونکي برید وو او بل هم د هغه هغه بم چاودنه وا چې په یو موټر کې ځای په ځای شوی وو. دواړه چاودنې د سیده زینب د زیارت د دروازې مخې ته شوي. برتانیا میشته د شام د بشري حقوقو د سار ډلې ویلي چې په دې بریدونو کې 40 کسان وژل شوي دي. اسلامي دولت وسله والې ډلې د دې بریدونو ذمواري پر غاړه اخیستې ده. ایران د یو کینیډایي جج وروستۍ پریکړه غندلې ده. د جج پریکړه کړې وه چې په کینیډا کې دی د تهران غیر ډیپلوماټیکي شتمنۍ د هغو بریدونو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګمان کیږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي. د ایرنا خبري اژانس د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند جابر انصاری له خولې ویلي چې د کینیډا د عدالت دا پریکړه د دې هیواد د نړیوال ژمنو سره په تضاد کې ده. د کینیډا په انتاریو ښار کې یو عدالت د ایران د مدافع وکیل استدلال په ردولو سره حکم ورکړ چې په کینیډا کې د ایران تقریبا 10 میلیونه غیر ډیپلوماټیکي شتمنۍ د هغو امریکایانو کورنۍ ته په تاوان کې ورکړل شي چې له 1903 تعیم کال څخه تر 2002 کال پورې په ارجنټینا، اسرائیل، لبنان او سعودي عرب کې د برمته نیونې او بریدونو قربانیان دي. وروستۍ خبر د یورو کپ فوټبال دی. د اروپا د فوټبال په مقابلو کې بیګا انګلند او روسي ترمنځ مقابله برابر پاتې شو. دواړو لوبډلو یو یو ګول کړیو. د لوبي وروسته د دواړو لوبډلو مینوالو د فرانس ویلي خار مارسی کې پر یو بل گزارونه وکړل او د اخوډه پیخي رامسته شوې. دا تر دې مهال د مشال لړۍ خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زموږ همکار ګل ایاز وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دا دي: د ماشومانو د حقونو لپاره یو کارکونکو اداره وایي چې زموږ ماشومان په دې حال دي.
په ټول پاکستان کې تقریبا 10 میلیون ماشومان داسې دي چې هغه ماشومان نو کم کارونه هغه سلی شي د مشکت په شکل کې ناغه د دې ښکار دي.
د پاکستان او امریکا تعلقات ولې خراب شوي دي؟ بریګیډیر سعد دا نظر لري.
د امریکای او د هند تعلقات په ډېر تشویش پر نظر باندې ګوري پاکستان او هغه ګوري دا د هغې په مفادو باندې او امریکا پاکستان یې بیا پرېښود.
په افغانستان کې مذهبي طبقه د طالبانو او داعش په اړه دا فکر لري. تړون خبرونه مهم راوړي. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ دی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر ماښام تر 6 بجو پورې نه خپني غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. پرون په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د وزیر اعظم نواز شریف پر حکومت نیوکې کړي. دوی ویل چې حکومت نه د درغلو د تورونو کاروایی کړي او نه هم سم بجټ وړاندې کړی. یاد دي وی چې د وزیر اعظم نواز شریف په کورنۍ تور دی چې له ټیکس څخه د بچ کېدو لپاره یې په بهر کې کمپنیانې جوړې کړي. حکومت دا نه مني خو وایي تحقیقاتو لپاره تیار دي. سراج ظهیر یې نور تفصیل لري.
پرون په قومي اسمبلی کې هغه وخت کله چې په بجټ باندې بحث روانو په دې موقع باندې په قومي اسمبلی کې چې کوم مخالف ګوندونو غړي دي هغوی په موجوده حکومت باندې ټکونه او نیوکې وکړلې او وی ویل چې په دې بجټ کې هیڅ د غریب لپاره داسې نه دي کې هودې شوي او بل دا چې دا بجټ مبهم دی. د دې وینا و چې په دې بجټ کې یوازې لاهور ته توجه ورکړل شوې ده او دا د آی ایم ایف بجټ دی. د آی ایم ایف په خوښه باندې جوړ کړی شوی دی. په دې موقع باندې د پاکستان پیپلز پارټي د کمه چې نفیسا شاه ده غړی د وزیر خزانه اسحاق دار باندې هم ټکونه وکړلو. وی ویل چې هغه ډېرې دعوی کول چې دا بجټ به ولس دوست وي عوام دوست وي خو په دې بجټ کې د ولس لپاره هیڅ ویل شو. په دې موقع باندې بشیر زبته یو بله خبر وکړم چې د پاکستان تحریک انصاف عقیب الله کوم چې د قومي اسمبلی غړي دي هغه ویل چې په خیبر پختونخوا حکومت دپاره چې تیر حکومت پخوانی حکومت 50% قرضی معاف کړی وي خو موجوده حکومت خیبر پختونخوا نه ټول مراد واپس واغستل کوم چې د خیبر پختونخوا سره د میری مور سلوک دی.
ورځونکو دا خو د وفاقي بجټ په اړه باندې د اپوزیشن گوندونو وینا وا او اوس د خیبر پختونخوا حکومت په کلنی بجټ دوه ورځې وروسته صوبایي سملای ته وړاندې کوي. دا دریم ځل دی چې حکومت د بجټ وړاندې کولو لپاره تاریخ ښایي. د ځنډ وجه د وزیر اعظم او د وزیر اعلی او د خدانی وزیر ترمنځ د ترقیاتي کارونو لپاره په بیلو شوو پیسو اختلافات ښودل شوي. بلخوا اپوزیشن ګوندونه وایي چې د خیبر پختونخوا حکومت باید راتلونکي بجټ د تیر په شان ضایع نه کړي. نور تفصیل د شبیر جان.
مخالف ډلو یا د جماعت اسلامي د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي سمله غو سره خبره تر نشي همدغه خبره کوله چې ردی چې کوم پرمختیایي بجټ دی پنګه د پاغې باندې د وزیر اعلی او د خزانې د صوبایي وزیر لک شانتې از اختلافات ځکه چې د هغوی په وینا چې وزیر اعلی او د خزانې چې کوم وزیر مفرشید هغه د پرمختیایي بجټ کې کمی راوستل تر ډېر حده پورې وزیر اعلی دغه کې هغوی چې مخالف ڈالے حکومتی جنگ اختلافات ختم شیری نیٹا خیبر بجٹ بند کی گئی چاہیے حکومت پہنا دا عوام دوست بجٹ تھی.
له کلونو راهیسی رواني بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدوري کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیز خبرونه تړون کې اوریدلای شئ. دا خبرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
ترون ونی د خبرونه به تاسو د دې رواني خبرونه پر وسته نیمه کې اوري. ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. د متحده قانونو لاړخه د مزدورانو نړیوالې ادارې شمیرې تر مخه په نړۍ کې 1.8 میلیونه او په پاکستان کې 2 میلیونه ماشومان په ماشوموالي مزدورو یا چایلډ لیبر کې اخته دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د حقونو او تحفظ لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې سپارک د شمیر تر مخه په پختونخوا کې د شمیرې سلور لکو نا سیوا ماشومان سکولونه نه وای او دې کې او یا فیصدی بیلا بیلی مزدوری کوي. په دې اړه د پیښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ ورو.
خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د خیګړې لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې سپارک صوبایي مشر جانزیب خان مشال لیډو ته ویل چې د مزدورانو نړیوال ادارې یا آیلو او یونیسکو شمیرې تر مخه په ټول پاکستان کې خوشا 12 میلیونه په خیبر پختونخوا کې 6 لک پورې او یوازې په پیښور کې 2000 ماشومان په ماشوموالي مزدوري کوي.
آیلو مطابق هغه وی چې لکه په ټول پاکستان کې تقریبا 10 میلیون ماشومان داسې دي چې هغه ماشومان نو کم کارونه هغه سلی شي د مشقت په شکل کې ناغه د دې ښکار دي. خو دے آپ کم اسٹیمیٹڈ فگر دی یونیسیف چی ہوئی اگے بھی چنا تعداد چ کم دین ادا زیاد چھے دے داز 2 لس ملین تو رسے دے دے خاص کر پیخور کے تقریبا 2 لس ہزار پورے ماشومان چائلڈ لیبر کے انوال دی لکدا تقریبا نن 15 کال مخ کے شو ہوا پدا تعداد کے لک کافی زیادہ راغل دے
داز ول دوم رغٹ شمیرہ کے دغه ماشومان د سکول ویلو پزے پ ماشوم والے مزدوری کوي او د کورو نتختی جان زیب خان وای کہ یو خوا غربت تے نبل خوا د مرکزی او صوبائی حکومتونو لخوا دغه ماشومان اڑخت هیڅ پاملرنه نه ده شوی.
وجوهات هم دغه دي چې کوم زمونږ د صبح حالات دي، غربت دي، بیروزګاری ده، د شاده تعلیم نشواله دي، د سکولونو کمې دي، د استادانو کمې دي. نو لازمند ده چې کوم ماشومان د سکولونو نه بعد دماغي په مختلف ورکشاپونو یا فکرو کې کار کوي. تاسو وګورئ نو په مختلفو بجټونو کې د تعلیم لپاره، د صحت لپاره، دغه لپاره بجټ ورکي خو لکه د چایلډ لیبر د ختمې ده لپاره یو حکومت د وسه پر علاج داسې انتظامات نشي. نو موږ دمو وایو چې صوبایي حکومت او مرکزی حکومت لپاره چې د لپاره باقاعده بجټ مستس
پارک لخوا پیښور حاجی کیم کې پلارو کوڅو کې کارکونکو کې د کور را تختیدون کې ماشومان لپاره د تعلیم او هنري زده کړو مرکز هم جوړ کړی شوی دی چې پکې دغه ماشومان ته د هنرونو او زده کړو ورکول کیږي او چې کوم د کور را تختیدلې وي هغه خپل کورونو ته واپس لګول کیږي. دا چې څومره ماشومان دې ته دروازه راځي نو په دغه مرکز کې استاد شمایلا کوسر وایي
پر ډې موږ سره 100 ماشومان راځي 150 شي دا ماشومان موږ سره دا غلې کې چې کوم ګرځي کبار را غونډي اډو کې ټیش پیپر خرڅي او به خرڅي شربت خرڅي زیات تر دي کې کباړي ان ماشومان چې کم دي اور اغه لمنګ په خپل ڈی ای سی کې یعنی ڈراپنگ سینٹر کې چکم دی اغه لمنګ نان فارمل ایجوکیشن ولا ورکو سائیکو سوشل کونسلنګ اغه لکو چې اغه د سټریټ نه بسنګ ځان بچکی ابیوز نه بسنګ ځان بچکی بل مونږ ایل فوډ ورکو
دی و چې زیاتره دوی ته د غریب کورونو ماشومان راځي
دا ډیر زیات غریبانان خلک دي دي کې افغانان دي دي کې راجستانیان چکم دي دا ماشومان دي داسې خلک دي چې اغه کورون غریبۍ په وجه باندې را تختیدلی وي دي دونه زیات تر دا ډیماند کیږي چې تاسو بس پیسې به مونږ را کوي
د پامول دا چې 12 جون د پاکستان په شمول پټول نه لای کې په ماشومواله د مزدورۍ یا چایلډ لیبر په ضد روز منځل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو
تړون
په پاوکم دو بجو
هارون باچا هنری گړی
په دونی می بجو
د مشال مرکا
په درنی می بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پینزو بجو
اردوونکو د خبرونه په دې برخه کې وزو بلوچستان ته په بلوچستان صوبه کې 13 میاشت په یو امریکایي ډرون برید کې د طالبانو د پخوانی مشر مولا اختر منصور د وجنې ورشتو د پاکستان او امریکا په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی راغلی دی بلخوا په دې ورشتو کې په امریکایي کانګرس کې پاکستان ته پارزانه بیا د اف 14 جازونو په ورکولو هم تنقید شوی دی بلخوا پاکستان وایي د دوی په خبره ډرون برید د دغه هیواد خود مختاری خلاف ورزي ده په دې اړه تفصیل له فرخنده اسد نه اورو
د افغانستان د سولې د خبرو د ځنډېدو او په پاکستان کې د طالبانو پخوانی مشر مولا اختر منصور ته وجنې ورستو د امریکا او پاکستان په اړیکو کې یو ځل بیا تاوتریخوالی مخې ته راغلی دی په پاکستان کې ځینې څېړونکي بیا داسې نظر لري د امریکا او پاکستان اړیکو خرابېدل به د سیمې پر امنیت هم بدې اغیزې وکړي د دفاعي چارو څېړونکی ریټایر بریګیډیر ساد وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا اړیکې خرابې شوې دي چې یوه مهمه وجه د امریکا لخوا د ترهګرۍ ضد مبارزه کې د پاکستان پر رول بے باوری هم ده
پاکستان امریکا سره خپل دغه تعلقات چې کوم دي هغه فلحال کشیده دي هغه کې او دغه راغله تناو پکې راغله دي هغه چې کوم د امریکا او د هند تعلقات ته د تشویش پر نظر باندې ګوري پاکستان او هغه ګوري دا دغه په مفادو باندې او امریکا پاکستان بیا پرې خود او هند او یا د نور د پاکستان مفاداتو خلاف کارونه کوي نو دغه کې د پاکستان موقف سختې دوه دا یو نه ده او
د تیر جمع پورس په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز او د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن ترمنس په لیدلو کې سرتاج عزیز ویلي د مئی په 21مه په بلوچستان کې ډرون برید نه یوازې تدوی د ځمکني حدودو خلاف ورزي ده بلکې له دغې سره د دواړو هیوادونو اړیکې لا هم خرابېدای شي د امریکا او پاکستان په اړیکو کې د تاوتریخوالي په اړه د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر ډاکټر سرفراز خان وایي
چې پاکستان کوم دخلیایی یعنی اکمی کم پروگرام لري چې پاکستان دا غواړي چې سفلو کم سره کیږي هغه د پاکستان سره وکړي دویمه خبره خان کې امنیت دی اگر دهشتگرد چې کوم پاکستان باندې دا لګي چې وی او داری محفوظ ځای نه دي او هغه بیا افغانستان ته اوري او هلته امریکایي او د ناتو او د افغان فوج باندې او نورو خلکو باندې حملې کوي نو داری دا خیال دی چې پاکستان دا نه مخاطبونه کې پورا دلچسپی نه ده اغېسته په دا قسمه خبرې دي چې هغې باندې اختلاف ښکاري
د تېرې چهارشنبې په ورځ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د امریکا کانګرس ته په خپله وینا کې وویل باید امریکا او هند له هغو هیوادونو سره خپلې اړیکې وشلوي چې پر خپله خاوره ترهګرو ډلو ته پناه ورکوي او دغه ډلې بیا په نورو هیوادونو کې بدامنی خوروي بلخوا پاکستان د امریکا او هند او په سیمه کې د هند او افغانستان پراخېدونکو اړیکو هم اندېښمن کړی دی خو د سیاسي چارو څېړونکي حسن عسکري بیا وایي د وسلوالو ډلو خلاف په عملیاتو او په افغانستان کې د سولې عمل پر مخ بوتللو کې د امریکا لپاره د پاکستان رول ډېر مهم دی
ہندوستان سے تعلقات بالکل صحیح ہے کہ بڑھ رہے ہیں
دا خبر صحیح ده چې د امریکا د هند سره اړیکې زیاتېږي خو بیا مسله دا ده چې په افغانستان کې د سولې په عمل کې هند د پاکستان ځای نشي نیولې هندوستان یوازې په اقتصادي حلزل کې برخه لرلی شي خو د سیاسي ډلو سره خبرې نشي کولې ځکه ځکه هغوی د طالبانو سره رابطه نه لري. اوس هم زما په فکر تعلقات به په پوره ډول نه خرابېږي، ځکه چې د پاکستان هم مجبوري ده او په افغانستان کې د سولې لپاره امریکا ته د پاکستان ضرورت دی. نو بیا د تناو باوجود به هم اړیکې وي، خو دومره ښې به نه وي.
تو ٹینشن کے باوجود تعلقات چلیں گے، لیول شاید نیچے آ جائے.
سرتاج عزیز د تیرې جمعې په ورځ د ریچرډ اولسن سره د خبرو پر وخت هم ویلي، پاکستان د هغو ټولو ترهګرو ډلو خلاف کوټلي عملیات کوي چې هم په دغه هیواد او یا په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. ولی امریکایي چارواکي د ترهګرۍ ضد مبارزې کې د پاکستان رول ته د شک په سترګه ګوري او په دغه هیواد کې د طالبانو پخوانی مشر په ډرون حمله کې د وژل کېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري لا زیات شوې ده.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسته مالته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کرا چی دا غمین نجوان دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکنده ختمی گی.
مگا خیند اومین دی نور نگواری چی نور گوبی گنا زامن و کتابتون تا کینی طول تا خپل پلاو غالای چی نور غور بند کی.
دا دا سولی آواز ده
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هر دوشنبه یا ګل او هر یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې مذهبي عالمانو د داعش او طالبانو پر ضد باندې فتوا جاری کړې ده چې د دوی چې کوم ترهګري کوي هغه د اسلام د تعلیماتو پر ضد کار دی. په دې اړه باندې زمونږ همکار ساروان صاحب دا راپور لري.
په ننګرهار کې پلسګونو دینی عالمانو د دولت وسلوال مخالفان د اسلام پر بدنامولو تورن کړل او ویل چې دوی د پاکستان په لمسون جهاد بدناموي او د اسلام پر ضد فعالیت کوي. په دې اړه پرون شنبه په یو غونډه کې دینی عالم مولوي کندهاري وویل په هیواد کې د طالب او داعش په نوم راپورته شوي وسلوال د اسلام له نومه په استفادې د پاکستان ګټو ته کار کوي.
پاکستان الله پاک دغه لپاره د جهاد پر زیات کړی دی چې علاقه آزاد کړي د پاکستان بیرغ پر پورته کړي. زمونږ دلته بعض ناسي بهنان د ملایان او صفائی د چا بیانې پاکستان ډیر زمونږ د هجرت کور دی، د اوسه ستا د هجرت کور نه دی.
مولوی کندهاری هم دراز ویل د طالبانو مشان په پاکستان کې ووژل شول خو لا هم دوی خپل دوست او دشمن نه پیژني او د هغو خلکو په لمسون افغانستان رانوي چې هغوی د دینی علما او د اسلام مقدس ځایونه ختموي.
والله بغیر د اسلام د خود او هلو قسم په خدای کبل شي په سترګو وینم یا سر چا قتل کې رښتیا وس دا شر د افغانستان کې باندې وکړو باندې د دې ځای ژوندې علاقه افغانانو ظالمانه کړي.
د ننګرهار د حج او اوقاف رئیس مولوی عبدالظاهر حقانی وویل په هیواد کې روان جنگونه د اسلام د بدنامولو لپاره لوی دسیسه ده. حقانی د علماو په استازیتوب فتوا ورکړه چې د جهاد په نوم روان جنگونه جهاد نه بلکې فساد دي.
چې د الله په ذات مې قسم وکړم په افغانستان کې جګړه مشروعیت ولري، والله العظیم چې د مسلمان وجنه کې جهاد وي، والله العظیم د افغانستان مکتبونه جماعتونه علما پولیس اردو وجنه، والله د الله په ذات قسم ده کې دا جهاد وي، دا فساد ده او موږ ته فساد وي دا پتو ده.
له بل خوا د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د رودات ولسوالۍ په جامع جماعت کې د لمانځه پر مهال د چاودنې یادونه وکړه چې ټول قربانیان یې لمونځ کوونکي ول. والی سلیم خان کندوزی وویل چې د دولت وسلوال مخالفان غواړي چې په دا ډول بریدونو او چاودنو د اسلام نوم بدنام کړي.
دا د اسلام د بدنامولو لپاره، اسلام یو ظالم مذهب خودلو لپاره او په نړۍ کې د اسلام په باره کې د نفرت پیدا کولو لپاره پیدا شوی دی.
د دینی علماو په وینا په هیواد کې چې څومره ظلمونه کیږي او د اسلام مقدس ځایونه بدنامیږي، په دې کې هغه ټول دینی علما او ملایان شکیل دي چې په حق پوهیږي خو د حق ژغ نه پورته کوي. دوی د هیواد پر ټولو دینی علماو ژغ وکړ چې خپل رسالت سرته ورسوي او په هیواد کې د اسلام پر ضد روانو جنگونو په اړه خپل ژغ پورته کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط ده چې دین د شګردی مکمل ختم
افغانان څوار به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
دوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرس په د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په داسې حال کې چې پاکستان په بلوچستان کې پر هغه امریکایي ډرون برید خفګان خودلی چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور یې ووجه له امریکا یې غوښتي چې افغانستان کې دننه دې پر پاکستانی طالبانو حملې وکړي. افغان حکومت وایي د افغانستان په خوره کې هیڅ پاکستانی طالب پټنځای نه لري او د ترهګرۍ ختمېدل د پاکستان پالیسو پورې اړه لري. په دې اړه ملالی بشیر د سیاسي چارو له کارپوه محمد تقی سره مرکه کړې او را دي چې دا وایي.
فضل الله د پاکستان د ځواکونو نه تښتېدلې دی چې سوات کې عملیات کول نو هغه عکس دی نو تښتېدو. یو خو باید چې راحیل شریف خپل ذمواري منلی وی چې واقعتا د دې په عملیاتو کې څه کمی وا چې هغه عکس دی نو تښتېدو. دومره خبره ده چې عملیاتو نه مخکې د پاکستاني چارواکي فضل الله ملا پسې د منځونه کول په قبل کې سوات کې د تغی د فضلات کوم مدرسه وا مم ډیره کې د پاکستان کمشنر ماته یاد دی دا نوم سید جاوید نوم هغه ورپسې منځونه کول. دا په دنیا کې شر او غن جوړي او بیا دا غواړي چې نور دنیا د دې لپاره صفای کړي. امریکا او افغانستان هیڅ کلم عملی ګامونه ستونه مخ نه دی اړولې بلکې ډاکټر صاحب غنی رئیس جمهور د افغانستان هغه دوه درې عملیات د سپیل کړی دي چې د تاریخ طالبان هغه کسان چې کوم کېدې شي چې افغانستان ته وړېدلې د زربېزه عملیاتو وروسته د هغه برخلاف هغه ګامونه اخیستي دي. او د امریکا خو ټریک ریکارډ داسې دی چې د تاریخ طالبان پاکستان د رومبنې امیر نواله نیک محمد وزیر په 2004 کې په ډرون کې وجلې دي، بیا بیت الله مسعود 2009 کې په ډرون کې وجلې دي، بیا حکیم الله مسعود 2013 کې پر درون کې وجلې دي، سوسایډ بمبر د استاد استاد فدائین چې ورته قاری حسین مسعود په 2010 کې پر درون کې وجلې. نو پاکستان د پاره خو امریکا دا پورا د تاریخ طالبان امارت بالکل پاک دغه او د دې لپاره لار هم واشه چې دا زړه به عملیات کیږي. راحیل شریف دا څه وخت دا خبره چې وکړه دا خپل چې کوم خفت دی په دنیا کې چې کوم شرمندگی ورته شوې ده چې ملا اختر منصور د پاکستان په سیمه کې دنه په ډرون کې وجل شوې ده، غینه د خلکو توجه اړوي. دا ممکناتو کې نه دی چې طالبان په کوټه کې د سګرزي او د پاکستان ځواکونو ته معلومات نشته. د طالبانو کومک کوي نو زما خیال دی چې راحیل شریف ډېر ډیس انجنوس بیان ورکو په داسې وخت کې باید چې دې د دې سوال جواب راکړی و چې اختر منصور پاکستان کې ولې وو. افغانستان بار بار د تداوی په یو ځای عملیات کول غواړو. 2010 کې افغانستان د تداوی چې جوائنټ عملیات پکاره دي خو کیانی هغه ټایم کې دا و چې موږ سره کسان نشته. خو بیا د هند په بارډر باندې یو ایکسرسایز یو په ازمینو ایکسرسایز ماته اوس هم یاد دی 500 نفر ایکسرسایز وو. نو یو خو ته د دې دعوی چې موږ سره د عملیات کولو لپاره وسایل نشته، کسان نشته په وزیرستان کې هغه ته. نو دوی دې ته په انتظار وو چې امریکایي ځواکونه په تعداد کې کم شي، دوی به خپل عملیات کوي او هغه طالبان چې کوم دوی بدګڼي پاکستان برخلاف جنګیږي د هغې برخلاف به دوی عملیات کوي. خو هغه کسان چې مشخص حقانی نتورک سره دي او د افغان طالبان بیا دی برخلاف خو دوی چېرته یو آپریشن نه دی کړی چې په دې 15 کال کې یو آپریشن نه دی کړی.
پاکستان دا شکایت کوي چې پر ملا منصور د امریکا حمله د پاکستان او امریکا ترمنځ اعتماد زیانمن کړی دی، یعنی ورته نقصان رسولی دی. آیا د امریکا او پاکستان ترمنځ اعتماد او د باور فضا په پاکستان کې چې هغه وخت د اسامه بن لادن په شمول د القاعده یو شمیر غړي وژل شول او د ملا عمر لمړنی وروسته نو زیانمن شوی؟
سوالات دي چې ولې به اعتماد نه خرابېږي چې داسې کس چې امریکایي ځواکونو باندې، افغان ځواکونو باندې او افغان خلکو باندې او د طالبان د امارت امیر په پاکستان کې دنه پیدا کیږي وجلی کیږي، نو هغه اعتماد به څنګه پاتې شي؟ بیا راحیل شریف نه یادې خلکو نه داغم یو تپوس پکار دی چې طالب راځي او د امن تعریف مشر برهان الدین ربانی وژني په یو بمی چاودنه کې، نو هغه سره اعتماد خراب نه شو. د افغانستان اعتماد به تاسو څنګه جوړیږي؟
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د یوې نیمې بجې د خبرونو لنډیز د ګل ایاز ناورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو غړو پرون په غونډه کې په وفاقي بجټ نیوکه کړې دي. ویلي دي چې د راتلونکي مالي کال بجټ مبهم دی او په دې اړه حکومتي دریض روښانه نه دی. خو د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند غړي وایي چې دا د ملک په تاریخ کې تر ټولو غوره بجټ دی. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت په دریم وار د نوي مالي کال بجټ وړاندې کول ځنډولی دي. د خیبر پختونخوا حکومت به د نهې په ورځ اوس بجټ وړاندې کوي. د سند حکومت د 2018 او 2019 مالي کال لپاره د 1.98 ارب روپو بجټ وړاندې کړی دی. د سند صوبې خزانه وزیر سید مراد شاه پرون په صوبایي اسمبلی کې بجټ وړاندې کړو چې پکې 215 ارب روپۍ ترقیاتي پروګرامونو لپاره ځانګړي شوي دي. د ایتلې یو غرختون کې په ګلګت بلتستان کې د واورې پر سر خویدو یا سکی په پیښه کې مړ شوی. دا خبره د پاکستان الپاین کلب پرون اف پی خبری ایجنسی ته کړي. د افغانستان حکومت د واشنگتن لخوا په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لغوان ځواکونو سره د امریکایي فوجیانو ته د زیات واک ورکولو پریکړې هرکلی کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي دولت وزیري پرون اف پی خبری ایجنسی ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو پراخ رول به په ځمکني عملیاتو کې د افغان ځواکونو ظرفیت لا نور زیات کړي. شام سرکاری رسنه وایي د دمشق په سنډه کې 214 لک تر لګه 12 کسان وژلي او 550 نور یې زخمیان کړي دي. بلکې کې په زخمیانو کې ماشومان هم شامل دي. د دې بریدونو ذمہواري اسلامي دولت وسله والی ډلې منلې ده. ایران د یو کینیډا جج وروستۍ پریکړه غندلې ده. د جج پریکړه کړې وه چې په کینیډا کې د تهران غیر ډیپلوماټیکي شتمنۍ د هغو قربانیانو ته ورکړل شي چې ګمان کېږي د حماس او حزب الله په بریدونو کې وژل شوي دي.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز درته ګل ایاز وړاندې کولو او د پاکستان خبرې شوې د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي احمد الله وړاندې کوي.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې په پینډۍ کې د امریکا چارواکو د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات پر مهال د فوج د مشر وینا وه، که په راتلونکي کې ډرون بریدونه وکړی شو نو پاکستان دې لړکې خپله پالیسي بدلولی شي. ورځپاڼه لیکي چې دا یو ښه خبره ده چې پاکستان خپل پیغام امریکا ته په ښه توګه رسولی دی، خو پاکستان لپاره راتلونکي کې پکار دي چې د ډرون حملو په حق لا کم دریس خپل کړی دی په دغه په هر صورت کې قائم وي. بل دا چې پاکستان لا به خپل معاشي حالات ښه کول وي چې په امریکا او په نړیوالو اقتصادي ادارو یې انحصار کم شي او تر څو چې امریکا ته دا باور ور نه کړی شي چې د دوی نه په غیر د پاکستان گزاره کېدی شي تر هغه وخته یې په رویه کې د بدلون راتللو څه امکان نشته. دې سره سره پاکستان له خپلو داخلي معاملاتو هم جایزه اخستل پکار دي. اکسپرس ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې پاناما لیکس حتمي نتیجې ته رسولو لپاره حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ خبرو اترو کومه لړۍ شروع شوې وه، هغه په ظاهره بے نتیجه ښکاري ځکه چې د پاناما لیکس پلټنو لپاره لایحه عمل یا ٹی او آر جوړولو لپاره د پارلماني کمیټې اوومه غونډه هم په غیر د څه نتیجې ختمه شوه. ورځپاڼه لیکي که پاناما لیکس یو مهمه مسله وي او حکومت او اپوزیشن ګوندونه غواړي چې چا چا کرپشن کړی وي چې احتساب یې وکړی شي نو بیا دې دا معامله نه کړکېچنه کوي او په ګډه سره دې د دې مسلې څخه حل راوباسي. ورځپاڼه لیکي چې مذاکراتي ټیمونه دې په خپلو رویو کې لچک وخی او آئینی او قانونی طریقې سره دی ٹی او آر ته حتمی شکل ورکړي ځکه چې اولس انتظار کوي چې کله بعد دغه خلکو احتساب شروع کولی شي څوک چې په کرپشن کې ککړ دي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي که حکومت په ٹی او آر کې د وزیر اعظم نوم نه شاملول غواړي او اپوزیشن ګوندونه کدا دریز لري چې د وزیر اعظم نوم دې شامل کړی شي نو دواړو ډلو لا پکار دي چې څه حل یې راوباسي ځکه چې په سیاست کې هیڅ شی ناممکن نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ډیپلومیټ مجلې بلوچستان کې په امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور وجنې ته کتنه کړې ده. مقاله کې راغلي چې د ملا منصور وجل پاکستان ته ګټه رسولی شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما غواړي خپل راتلونکي ځایناستي ته افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي پوځیانو په اړه یو مکمل پلان پرېږدي. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ډیپلوماټ مجله لیکي د 2018 کال د مئی پر 28 په اول ځل په یو امریکایي ډرون برید کې د افغان طالبانو مشر ووژل شو. دغه وژنه امریکایي او افغان حکومتونو یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. مجله لیکي امریکا د دریو میاشتو راهیسې د ملا اختر منصور د درک په اړه معلومات راټولول او چې څنګه ورته موقع په لاس ورغله نو هدف یې په نښه کړ. مجله لیکي دا یوه حیرانوونکې خبره ده چې د مولا منصور د وژنې تر ټولو زیاته ګټه پاکستان ته ورسیږي. مجله لیکي دا ممکن ده چې له پاکستانی استخباراتي ادارې سره د تعلقاتو خرابېدو ته په کتو مولا منصور له ایران سره د اړیکو مضبوطولو کوشش کولو. په افغانستان کې داسې رپورټونه هم وو چې مولا اختر منصور خپل کورنۍ ایران ته منتقل کړې وه چې پر پاکستان یې انحصار کم وي. مجله لیکي دغه وجه پاکستان لپاره کافي وه چې مولا منصور له مینځه لرې کړي. د مجلې په خبره د پاکستان لپاره د مولا منصور وژنه په دې هم ګټوره ده چې د طالبانو دغه مشر د ډلې پر یو ځای کولو کې ناکامه شوی و. د طالبانو جدا شوې ډلې مشر مولا رسول د افغانستان جنوب مغربي برخې ته تللی دی او په آزاد یې د مولا منصور د مشرتابه مخالفت کولو. بلخوا د طالبانو نوی مشر مولانا هیبت الله اخونزاده تر پوځي یا سیاسي زیات یو مذهبي مشر دی او په دې پلوه په ښه پوزیشن کې دی چې په مذهبي بنیادونو طالبان را یو ځای کړي. بیا په سیاسي او پوځي برخه کې د اخونزاده د مهارت کمی هغه سي دي چې پاکستان ته ګټه رسولی شي، ځکه چې ممکن دا داغه مرستیال او د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی سیاسي او پوځي چارې سنبال کړي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼه د امریکایي چارواکو لخلي لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما هدف لري چې د افغانستان پلان چې په 2018 کال کې باید د هیواد راتلونکي ولسمشر ته ورسپاري مکمل کړي. په دغه پلان کې د نوموړي د واک موده ختمېدو پس په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتېرو شمېر په اړه فیصله شامل ده. ورځپاڼه لیکي باراک اوباما روانه اونۍ د پلان سره اړه لرونکي یوه فیصله ورلمخې کړې ده چې له مخې د طالبانو خلاف هوایي بریدونه محدودېږي او له افغان ځواکونو سره په ګډه کارکونکو امریکایي ځواکونو رول پراخیږي. امریکایي چارواکو ویلي سپینې ماڼۍ د جولای په 8 په وارسا کې کیدونکې د نیټو سرمشریزې پورې هغو پالیسیانو ته د حتمی شکل ورکولو هدف مخې ته ایښی دی چې د 2018 کال وروسته له افغانستان سره تعلق لري. نورو امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د روان کال تر اخیره د امریکایي سرتېرو شمېر زیاتولو په اړه فیصله لا نه کیږي. تېر کال له باراک اوباما نه غوښتنه کېده چې په افغانستان کې د راتلونکي کال تر جنوري میاشتې د موجوده سرتېرو شمېر چې 9,500 ته راټیټ کړي. خو د ورځپاڼې په خبره کې دی چې اوباما په افغانستان کې د زیاتو امریکایي سرتېرو ساتلو فیصله وکړي.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوې دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت بوغو تیر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې د تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونیز خبرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنجشنبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندی بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
پرزن متاس مشال رادیو ته غوږی اوس وخرا غلې دي د اونیز خبرونه تړون تړون خبرونه کې هر اونۍ زمونږه همکار بوروال کاکړ تاسو د پښتون افغان وطن په بیلابیلو خارونو ګرځي. د دغو خارونو د دغو سیمو د دغو قصبو د دغو کلو د دې پاړه باندې تاسو ته په دغه ځینو کې د رایج کلچر دودونو دستورونو د دغه د بیلابیلو وتلو کسانو شاعرانو پاړه باندې دې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي. نو راځئ چې وورو تړون.
د مشال رادیو د اونیزي خبرونه تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د دیر په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونه په پایل کې به د دیر جغرافیا او هلته د میشتو قبیلو په اړه واورئ. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند جواک په اړه معلومات درکړو.
ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دیر د قدرتي زیرمو پیداوار او روزګار په اړه مهم معلومات راوړي، او په پای کې به د دې سیمې د یو شمیر نومیالیو شخصیتونو په اړه واورئ. د خبرونې پایل د دیر له جغرافیا، هلته له مرکز او نورو وړو شارګوټو او میشتو قبیلو کو. له دیر سره اړه لرونکي نومیالي لیکوال او شاعر عباسین یوسفزی څخه مې په دې اړه پوښتنه وکړه. هغه د دیر جغرافیا داسې بیان کړه:
دیر پخوا په یو و، اوس په دوو برخو کې شوی دی په انتظامي لحاظ، او دا د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې 2 ضلع دي. د دیر لور ختیځ اړخ ته سوات پروت دی، او قطب ته ګلګیت دی، او چترال صدر خمر دی، او قبلیز اړخ ته باجوړ او افغانستان دی، او سویلی اړخ ته ملکنی جنسی او دا آرنگ برنگ علاقه پرتره.
عباسین یوسفزی د کوز او بردیر د مرکزونو او نورو شارګوټو پاړه دا سیراته ویل:
د کوز دیر صدر مقام وغت تیمرګره ده، او د دې په خاص ځایونو کې د تیمرګرې نه علاوه چکګره ده، اوچ دی او خام دی، میدان ورته وایي، مونده یو علاقه ده. بیا چې د بردیر ګورو، په بردیر کې خاص دیر چې دی هغه د بره دیر دارالخلافه ده، خو عجیبه غوندې خبره ده چې دا دارالخلافه د دیر په یو طرف پای ده، یعنی قطبي طرف ته یې بالکل دا دارالخلافه پرته ده. بیا د هغې خواو شار تیاتن دی، او کلی د هغې نه علاوه شرینګل چې په هغې کې یو یونیورسټي ده، د هغې نه علاوه کوهستان، کومراټ، او بیا پکې سلور پنځه درې دي چې هغې کې ډېر ښایسته ځایونه شته د سیل دپاره.
له عباسین یوسفزی څخه مې وپوښتل چې په دیر کې د پښتنو کومې قبیلې ژوند کوي، نو هغه وویل:
په کوز دیر بر دیر دواړو کې د پښتنو یوه قبیله چې یوسفزی ورته ویل کېږي هغه په ګڼ شمېر کې اوسېږي، او د یوسفزو یو اکوزي او یو ملیزي، دا دوه څانګې چې دي، د دې دوه څانګو خلک اوسېږي. لږ ډېر عثمان خیل پکې هم اوسېږي، سیدان، میاګان، صاحبزادګان، اخندزادګان، قاضیان، دا خو هر ځای کې په ټوله پښتونخوا کې موجود دي. نو په بنیادي توګه باندې په دغه سیمه باندې یوسفزی آباد دي.
عباسین یوسفزی وویل چې په دیر کې د مذهبي لږکیو خلک دنه برابر دي.
ژوند ژواک
د تړون خبرونه په دې برخه کې د دیر د ولس پر ژوند جواک خبرې کوو. په دې اړه د یاد سیمې له ټولنیز فعال شاه خالد محمد سره وژغیدم. له نوموړي مې وپوښتل چې د سیمې ولس یې پر کوم موکو خوشحالي لمانځي. هغه وویل:
خوشحالي خو دغه چې یو په دوه لکه دغه مذهبي کوم تهوارونه دي، هغه لکه اختر، وړوکی اختر، بیا لوی اختر شو په ودونو کې، یا چې په دن شو نو دې کې لکه خلک چې کوم دی نو بیا خوشحالي لکه مناوي، بیا د دې نه علاوه لکه داسې ځایونه پکې شته په هغې کې بیا هغه ورسونه غونته غونډې هم کېږي.
شاه خالد محمد وویل: په دیر کې پخوا داسې خوشحالي او میلې وې چې بیا پرې بندیز ولګېد.
مخکې خدا و کنه چې لکه زمونږ په دې کې لکه مذهبي هغه شدت پسندي چې ونو لکه هغه نه وه ورننوتې که نه، نو مخکې به دا و چې یاره د ښځې نر چې کمدینه دي به ټول لکه داسې د ونو یو ځای به په هغې کې به خلکو تعلیمه مالونه اچولي، هغې ته به لاړل، هغې کې به چې کوم دی نو بیا چېرته ماشومانو څه سیزونه میزونه خرڅول، چا به چې کوم دی نو څه کول، چا څه به کول، نو هغه ځای کې به خوشحالي لکه ډېره ښه لمانځله کېده. لکه دا خو زمونږ د یادو خبره ده چې زنانه سړي چې کوم دی نو دوی به هغه ځای ته به تلل، که نه خو بیا د هغې نه پس چې کوم دی نو لکه تقریبا زما خیال دی 1985 یا داسې تقریبا 88 نه چې کوم دی، نو بیا لکه دا شدت پسندي پکې راغله، نو بیا هغه ونې هم خلکو کټ کړې، او بیا چې کوم دی نو لکه په ټالینو اچولو باندې لکه کوم ماشومانو چې په ځنګل په پاغې باندې بیا پابندي ولګوله.
دوویل: په دیر کې خو نن سبا موسیقي بالکل دنه برابر ده.
موسیقی چې کوم دی نو لکه زمون مخکې به ریګاړو مړو کې هغه ټیپونه لګېدلي وو خلکو کې سندرې مندرې اورېدو اوس هغه هم چې کوم دی نو ټکوس کړي دي. که نه دا ډېر وخت نه خلک لکه طالبانو باندې ورچي چېرې طالبانو خو لکه عام خلک چې دی نو لکه هغوی هم هغه مینټلیټي داسې شوي ده چېرې هغوی اوس هغه موسیقي چې کوم دی نو لکه نه دغه کوي څوک لکه نه اوري. که نه اوس لکه دا کوم ینګ جنریشن چې دی نو بیار
له شاه خالد محمد څخه مې د دې بدلون وجوهات وپوښتل نو هغه وویل
نو دا بدلون خو داسې دی چې لکه دا خو زمونږ لکه دننه خو خلکو کې نه دی پیدا شوی. که نه هم چې یاره لکه دننه خلکو کې یو بدلون را شي چې هغوی یو سوچ وکړي چې یاره وایي د دې په دې سوچ کې چې کوم دی یا زمونږ فایده ده یا نقصان دی او هغه سیز یا پرېږدي یا یې ختم کړي. که نه خو تاسو ته خو ښه پته ده چې یاره زمونږ په علاقو کې چې کوم دی نو لکه ډېر شاپونه ډېر قسمه چې کوم دی نو لکه څه حکومتي ایجنسیانې شوې نو دا مصروف وي په مخه باندې. که نه نو دوی بس دا ده چې کله خوښه شي چې یاره وایي اسلام را ولي کله خوښه شي چې کوم دی نو لکه لیبرالیزم را ولي کله خوښه شي نو بس نیوټرل پاتې شي.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونه په دې برخه کې په ډیر کې د میرمنو ژوند او تعلیم ته کتنې کوو. د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکې ازرا نفیس یوسفزی سره مې په دې اړه خبرې وکړې. له نوموړي مې وپوښتل چې په خپل سیمه کې د میرمنو ژوند ته څنګه ګوري. نو هغې وویل
ډېر پسماندہ علاقہ دا غربت دے دے بے تعلیمی اگر کمے دے جنہ کو دا پر خاص کرنو پدے وجہ باندے آزاد رسمون رواجونا کم چی دا ٹرائبل سسٹم والا ہو قبائل سسٹم والا اگر اس پورے جنہ رائز دی بلا دا دا چی پیٹریال کی سسٹم چی دے پیدرانہ سسٹم آل تکی دے چی تکی سڑو سر واک ہوئی کاسڑی خاون دے کپلار دے کزوئی دے کرور دے نو رنگ پرنگ کدونونا پا خپل زنانو باندے لگی دلی شوی دی نو آئی پا وجہ بانے اگر تا آغا آزادی او فکر نشتا کم چی او بشری حقوق حساب سرا یو زنانا تا پکار دا چی ورکلی شی.
لیو آزرا نفیس یوسفزی زخمی او پشتل چی آیا پا دیر کی دا شاری او کلیوال سیمو دا میرمنو پا جوند کی سفرکستا او کنا. نو هغی وویل
دو قسمه بدلون راغله دي اوس کلی نه چې بهر تلار شي یا په پاکستان کې دنه خاریو ته ځي لکه لاهور کراچي اسلام آباد غټ خاریو ته دنه پرو په تلاش کې هغه خو هغه خلک خلک بهتر شو هغه خپل کور چې کم دی هغه کې یو مثبت یا ډیر پوزیټیو چینج راغله دي خو هغه خلک چې کم روزګار د پاره ګلف یا داسې دوبۍ ته اخوادي خوځونو ته لاړل هلته نه چې هغه کم کلچر اډاپ کو هغه زموږ پښتنو خوشحالیاں چرتکه مونږه څوک نو کتلې چې خزه په برخه مرخه چولې د شګۍ میله وا وای چې بسړي خزه یو شانتي تلو با شمانه لوي جنہ کوي بم پلی کولاو مل میلا بو او اوس چې کله نه د ګلف کلچر راغله ده نو خزه هغه شانتي برخه اچي لکه چې په پښتونخوا کې مونږه هغه شانتي برخه لا کتلې نه وسه بل ډول برخه دي لکه حجاب ټایپ او گاون زو لبناني او عربي ټایپ برخه.
ازرا نفیس یوسفزی زیاته کړ چې په دیر کې هم د پښتنو د نورو سیمو غوندې پر میرمنو د تشدد پیښې اوس هم رامنځته کیږي.
او بالکل دغه خو شتا کیږي اوس هم کیږي تیر ورځم دغه شان یو کیس شوی و زنانا په کور کې وهل ټکول شوی و آنر په وجه باندې چې هغه چابل سړي سره واده کول غوښتل دغه واده یو 15 کال سړي سره شوی و او هغه نه غوښتل چې هغه سره واده وشي. بیا هغه خبره ختمولو دپاره هغې خپل کوشش وکړو خو بهر حال د هغې خبره وانه اورېدلې. دغه شانتې هغې چې چا سره واده کول غوښتل هغې سره صرف خبرې اترې شوې وې او هغې چې دی نو خپل کور بندیانو هغې له زهر ورکړه او هغه یې مړه کړه. دغه کیسې شته دی اوس هم تشدد هم کېږي په وړه وړه خبره. ښځه لکه د څاروي په شان په ساتل هغې سره جسماني تشدد کول هغې سره زباني تشدد کول. ګورې تشدد صرف د لاس پې هغه نه دی وهل ټکول نه دي. تشدد دام دی چې یو ښځه خپل جایز حق واړي او په هغې باندې په زور زبردستي د هغې نه دا حق اوشو کولی شي او هغه په کور دننه مجبوره کړی شي چې تا کار صرف لوښې لرګي جارو کول دي او د هغې نه علاوه بچي پیدا کول دي سمال څاروو خیال ساتل دي او بس دغه د هغې ژوند دی. دام یو قسم تشدد دی په هغې باندې ځکه چې د هغې د زړه چې کوم ارمان دی یا هغه چې سکول غواړي نو په هغې باندې پابندي ده. نو دام یو قسم تشدد دی. دا کېږي
نوموړی وویل په دیر کې د سخت دریځۍ تاریخ د نورو پښتنو سیمو پرتله پخوانی دی.
دهشتګردي او دا صرف د تېر ورځو خبره نه ده. که تاسو نظر واچوئ چې کله افغان وخت شروع هغه وخت کې دیر چې کوم دی نو هغه د مجاهدینو یو قسم نسلي وه. صرف د دیر خلک به دې جهاد او دې دغه دپاره نه ریکروټ کېدل. د نور ځوانو خلک به هم راتلل او هلته کښې به پاتې وو او د هغوی به مرستې کېدې او د هغوی به سپونسر کېدل به او هغوی به ټرین کېدل. نو دا یو د دې یو ډېره لویه هسټري ده او هغې اثرات اوسه پورې شته دی په دیر کښې.
ازرا نفیس یوسفزی د مېرمنو په اړه هلته د موجود سیاسي ذهنیت یوه بېلګه داسې وړاندې کړه.
مونږ زنانه اکټیویست وو لکه شاد بیگم شوه زه خپله چونکې د دیر نه یم زه داسې نورې ډېرې زنانه چې په 2013 کښې الیکشنې کېدې نو مونږ به په خپله لاړو د خپل خاندان ښځو سره د هغوی په چم ګاونډ کښې ښځو سره کېناستو هغوی سره مونږ دا خبره وکړه چې الیکشن را روان دی تاسو به خپل د ووټ د حق استعمال کوئ. هغې سره مونږ ښه ناستې پاستې وکړې د هغې سړو سره مونږ خبرې وکړې هغې مونږ کنوینس کړل په دې سیز باندې چې تاسو به خپلې ښځې ووټ ته پرېږدئ او هغې مونږ سره په دې خبره ومنله چې مونږ به داسې کوو. خو چې کله د الیکشن ورځې راغلې نو بس شپه په شپه د یونین کونسل او د پارټیانو والا او دغه کور کورنو والا خپلو کښې یو ځای شي او خپلو کښې داسې یو اګریمنټ وکړي چې زنانه بیا په کور دننه پاتې شي او هغوی له د ووټ حق ور نه کړو. نو خبرې دا دي چې دا ټولې خبرې خپلو کښې تړون لري.
ازرا نفیس یوسفزی وویل پښتانه باید میرمنو ته د انسان په سترګه وګوري او هغوی ته خپل جایز حقونه ورکړي.
چې څنګه سړی یو انسان دی او د هغه څه ضروریات دي داسې ښځه هم یو انسان دی د هغه هم څه بنیادي ضروریات دي. هغه ضروریات کښې د هغې صحت چې کوم دی هغه ضروري دی د هغې تعلیم ضروري دی د هغې د خبرې کولو ازادي چې ده هغه ضروري ده ځکه چې په څاروي او په انسان کښې فرق دی. څاروی ته یو سید ته تړلی شي خو یو انسان چې دی د هغه به ته حقوق پوره کړې هغه به یو کامیاب ژوند به هغه شانتې تېرېږي. دا نو تاسو خپلو ښځو له تعلیم ورکړئ خپل بنیادي حقونه ورته ورکړئ د خبرې کولو ازادي ورته ورکړئ.
د دې سیمې ګټه وټه
د دیر پر قدرتی او زراعتی سرچینو می د زراعتی او قدرتی سرچینو د چارو له کارپو ډاکټر فرمان الله سره خبرې وکړې. ډاکټر فرمان الله په دیر کې د موجودو قدرتی سرچینو یا معدنیاتو په اړه داسې معلومات راکړل.
په دیر کې خو د ټولو نه اول که مونږ د اپر دیر واخلو نو هلته خو زمونږ سره چې کوم دی ځنګلات دي. ځنګلاتو نه علاوه چې کوم دی په مدنیاتو باندې لا کار نه دی شوی. دلته نو دوسې ځینه مدنیاتو په حوالې سره را ځي یو ګرینایټ دي او بل دا ماربل دي او هغه هم ډېر محدود دي. داسې نه دي لکه څنګه د مومندو پرنګ یا د نورو ایجنسو پرنګ دي یا زموږ د خیبر ایجنسۍ پرنګ. که په معمولي پیمانه باندې دې نه علاوه څه دي نو به ډېر لوکل پیمانه باندې.
له ډاکټر فرمان الله څخه مې وپوښتل چې دیر د کرنې یا زراعت په برخه کې څه پیدا کوي. نو هغه وویل
د زراعت په برخه کښې دیر دوه درې سیزونه خو داسې پیدا کوي چې هغه نورو صوبې ته نورو صوبو ته او ټول ملک ته لېږي. په هغې کښې سره فهرست دوه درې سیزونه دي. یو اپر دیر او دغه سوات او د کوهستان اړخ ته الیزان کرلی کېږي چې هغه په موسم کښې او د موسم نه بغیر هم مارکیټ ته راره شي. دویم دي پیاز کري او په ډېره لویه پیمانه باندې د نور دیر نه په موسم کښې او د اپر دیر نه موسم نه وړاندې رستو د ډېر لوی مقدار کښې دا دوه فصلونه را ځي او هغه قلم استعمالیږي، لاندې پېښور ته راځي، اسلام آباد، لاهور او ټول مارکیټ ته ځان رسوي. دا څه دي؟ دې نه علاوه زمونږ چې کیږي نو هغه په ډېره محدوده پیمانه باندې دي، او دوی په غنمو کې خود کفالت نه لري، د پنجاب نه سپلای کیږي، وریجې کرلې کیږي، او دا وریجې چې کوم دی نو خپل مکاني ضرورت پوره کوي. او دا اسټ وریجې یا د جمع وریجې ورته وي، غټې وریجې ورته وي، مشہور مالتا بڑوچ اور پلانٹی دے مالتا دیر مالتا ڈیرا خزا مالتا آگے مقدار ہم دم رن چاہ دے ٹول ملک رسی نو داغه مارکیټ په خبر او زیات نه زیات اسلام آباد ده، خو تعداد کې په مقدار کې ډیره زیات نه ده، دا سوره موږ ورته وي دا هم پکې کړل کیږي.
ډاکټر فرمان الله زیات کړ چې د نور پښتنو سیمو غندې د دیر هم لوش میر خلک په نور هیوادونو کې میش دي او مزدوري کوي.
د دیر زیات تر خلک په میډل ایست کې دي، او په پاکستان کې دنه چې کوم رم لیلی خارونه دي په دغه کې دا د مزدوري کار په ډیر خلک کې ده، بده مرغال ته تعلیم کم ده، خلک دې زیات خواند نه دي، نو هاج لیبر چې څه کوي نو هغه په خپل وطن کې ده او کا په پردي وطن کې ده، دا د دغه ذمہواری یو قسم محنت کش خلک دي، دفاع کش خلک دي، او مزدوري تاسو ور خلک دي، دې رب د مرغ په خپل وطن کې او بار دوبه او سعودي عرب او نړیوال سي سلام کوم.
نومیالی د دغه سیمه
د دیر د سیاسي او ادبي شخصیتونو په اړه د دې سیمې له نومیالي لیکوال او شاعر اباسین یوسفزي سره وژغیدم. نوموړي د خپل سیمې د یو شمیر تاریخي شخصیتونو یادونه داسې وکړه.
په شاهي خاندان کوم مشر نیکه چې دی، د هغه نوم اخون الیاس بابا رحمت الله علیه، نو هغه چې د هغه خپل روحاني کردار دی او ډېر د تعلیم سره ډېره مینه وه، د دین سره ډېره مینه وه، او دا حال سیمه کې هغه په خپل علم حاصل کړی او نور خلکو ته هم موقع په لاس ورکړی. دا د شپاړس سوه څلوېښتم زمانه د فوشا د هغې نه پس د هغې جانشین چې و ملا اسماعیل، دا د دې مشر زوی و، او د هغې نه پس خان غلام خان، بیا جی خان ظفر خان په نوابانو کې شامل دي، خان قاسم خان شهید په نوابانو کې دی، خان غزل خان دے، خان رحمت اللہ خان دے، خان محمد شریف خان دے، او بیا پتیرہ تیرہ بہن دے زمونگا افغان نپولین چی دا عمرہ خان جنگل پا نامے دنیا پیجنی، بیا پا اتن نسوا اتیائیم کی حکومت کرے دے، او پا دغا دوران کی دا دیر ریاست خادینا تر شیرگل پوری رسولی و دا سوات سبرخ بکیم حچولی و دغه زمونږ سیاسي شخصیتونه لنډه غونډه پیژندلی او په هغه وخت بیا د هغې نه پس محمد اورنګزیب خان چاړه نواب چې یادېږي، د ده د ټولو نه لوی خدمت دا دی چې د کله اسلامي کالج پېښور جوړېدو نو نواب صاحب چاړه نواب چې دی دور ته یو لاک پنځه ویشت زره چنده ورکړی وه په کال 1910 عیسوي کې. د ډیر تاسو اندازه لګوي چې په هغه وخت کې د دوه څومره پوهه وه. بیا د دې د پس محمد شاه جهان نواب دی، هغه هم ډېر ښه کردار لوبولی دی او د سیمې د خلکو لپاره کار کړی دی، خو یو نقصان په کې و، هغه دا و چې په دغه سیمه کې د تعلیم حوصله شکنی کړې ده، چې تعلیم خلک ډېر ونه کړي، ځکه چې که تعلیم وکړي نو بیا به مسلې جوړېږي او بیا به خلک پوهېږي او د غلامۍ نه به بیا ځان خلاصوي، ځکه چې دا خو یو ډکټیټرشپ و، دا خو یو امریت و.
اباسین یوسفزي وویل دیر د ادب په ډګر کې هم د پام وړ خلک زیږولي دي.
یا صاحب په ادبي دنیا کې که مونږ ګورو نو په ادبي دنیا کې د پښتو د جدید شاعرۍ سرخیل چې دی فضل محمود مخفي چې دی، هغه هم د دیر د سیمې د تیمرګرې خوان شاه د دې کړی دی، نو هغې سره تعلق لري. او فضل محمود مخفي هغه شخصیت دی چې بادشاه خان رحمت الله علیه خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد د فضل محمود مخفي په نوم باندې کړی دی. مخفي صاحب
د شړونتیا په وخت کې په افغانستان کې د افغانستان د بادشاه سره مشیر پاتې شوی دی. بیا که موږ راشو نوي دور ته، نو په نوي دور کې ډېر ډاکټران، ډېر انجینران، ډېر پوه سیاستدانان، ډېر هوښیاران خلک د دې ذهني سره پیدا کړي دي. او په دوی کې د تعلیم ماهران هم شته، د صحت ماهران هم شته، د نورو میدانونو ماهران هم شته. خواره شوي دي په پېښور کې، په پاکستان په نورو برخو کې میشته دي، څوک بهر وتي دي. نو د هغوی ټولو ډېرې نامې دي. تفصیل ته چې ځینو زمونږ به ډېر وخت لګي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د دیر په اړه معلومات اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پای ته رسیږي. راتلونکي اونۍ به بل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. اوس بوریوال کاکړ درڅخه اجازه غواړم. شو وخت ولرئ، خو د مشال رادیو اوریدل مه هیروئ.